السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې څېړل کیږي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته نن د کیمیا مضمون تدریسیږي. هیله ده چې دا خبرونه در سره واوري. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. دا راپور وروسته راځي خو په لیدې ساعت په خبرونو کې
ټاکل شوی د امریکا د استاد جرګې جمهوریت غوښتون کې غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې له اوږده انتظار وروسته خبریدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکه شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2021 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېشته د دو اونیو پتراس کې له افغانستان ووتل چې پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته یو 14 د لزګونه افغانانو په ګډون دیار لس امریکایي سرتیری ووجل. د استادو جرګې پر راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستان د ملکیانو د تخلیه په ډیر ناوخته یعنی د 2021 کال د اگست 14 پریکړه وکړه. دا یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دا غراز راغلي چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وي چې د تخلیه مستحق وو. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو ګاډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو د یک شنبې ناوخته د نوم له خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري جوړ شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی وو خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفه جنگ روان دی. د طالبانو امنیتي ادارو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. ایرانی چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي. تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان چې ډاکټران او نرسان دي د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي. هغه تر لوبې مخکې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته خو ډاډه دی چې نور لوبغاړي به هم ښه ثابت شي. بلور تبی ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یو خبر کې لیکلي دي چې پایلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د ټپ له عمله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټوبه کې نشي لوبېدلی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبري ټولګې د سر راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یو لومړنی بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې بلل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او 50مه ناسته لنن دوشنبه د سپتمبر 9مه پایل او د اکتوبر 13مه دوام وکړي. سفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
د بشری حقوقو شورا د 50مه غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بې وزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې طالبان د خزو اونجونو په وړاندې په لازیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوې دي. خغلی ریچارډ بنټ ویلی په دغه راپور کې د 2023 کال سپتمبر د 2023 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې لمحرم پرته د خزو سفري محدودیتونه، د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د خزو په وړاندې د طالبانو د دوامدار سختریزو بیلګیا د شوی. همدارس ویل شوی چې که څام طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي، خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سکالې تر یو لکه شلو زره ډیر کسان متاثر کړل، دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د 25مې غونډې تر پیل مخکې انقرې، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبره یې د افغانستان د بشري حقونو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنت په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې به د بشري حقونو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي، په دې شرط چې بیا ورسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې راتونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغیزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او 15مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورد بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپل همکاري د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی، خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام لښبو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې د مهال د مخام لښبو د سهار تر شپږو په منځنۍ یو دولس او شپږ نوي څپو او د ورځې له خوا د سهار لښبو د مخام تر شپږو په لاندو څپو خبرونه لري. د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده تسپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبه هم دی او په تیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید د حبیبي په ګډون درې امریکایي ادبال زندانه خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په مخلو جمهوریت نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعده ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبعه دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعده ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوی او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع وو او په پخوانی جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعده د پخوانی مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورورې د الزواهری تر وژل کېدو 200 وړاندې له افغانستانه وتلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اگست په 8مه په واشنگتن ډي سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول بعد متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصونی یقیني کړو.
As we work to obtain their release.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوه امریکایانو نیول تایید کړي وو او د دوهې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي ادباو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اگست 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی او امریکا هڅه کوي خپل درې تنه ادبا د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقات او فدرال ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي و ګمان کیږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بند کېدو وروسته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې د و ماتم او نه هم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خواره ندیدم دیش از خانه مرا نمیم.
مېرمنې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني.
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاد وویستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ هېره کړو.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی من دوستانو. یو شمیر افغان میرمنی وای چې د دوی د ژوند کول واک او اختیار په خو هم د کورنۍ نارینه وو ورنه اخیسته وو، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په اساسي او بشري حقوقو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دی بندیز لګولې دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نه هم څو برابر زیاتې شوې دي چې یو ستونزې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پریښودلو یا د ولې شو.
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خور ندیدم دیش از خانه مرا نمیم.
د پلار مړی میونه لید، د ورور او خور ودونه میونه لید، د خپلوانو کور ته نه پریښودلم. له واده مې لاس کله تیریږي، خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړ شم. خوخه مې د نوی کالی اغوستلو ته نه پریښودم. ویل ته د کور د کال لپاره نه دا چې نوی کالی واغوندی او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا هم دا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
و تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا جا هست.
خون که مسوده وای چه دی خپل داس کورنۍ لیدلی چې کلنګور را واده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي که خوښه نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی عرف دی چې دی، نو خلکو ترمنځ دا دوی نه لري، فقط